د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خلاغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د تیریزیو او علیشرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواقت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 درو باندې وهل شوی دی. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 درې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې توران کس ته په عام مازر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې د خپل حکومت له سقوط وروسته په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري اژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورینتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو د الوطن په نوم نیمه رسمي ورځپاڼې لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشرع او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د خبر له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیان په سوریا کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي. خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ټولنې ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو کړکیچونو په اړه کمساري معلومات شته. د اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې لا نه دي مشخص شوي. او د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم پخوانی غړی زکیا خدادادی د فرانسې د ورزش او تخصص د ملي انسټیټیوټ کلنۍ جایزې ته نومنده شوې ده. نوموړی د فرانسې د پارالمپیک د کډوالو د لوبډلې لپاره د زیړو مډال ګټلی و، نو ځکه پرون دې جایزې ته د کاندیدې په توګه اعلان شوه. د طالبانو له بیا واکمنېدو او په افغانستان کې د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته زکیه خدادادی په فرانسه کې اوسي. د فرانسې د ورزش او تخصص انسټیټیوټ هر کال هغو ورزشکارانو ته کلنۍ جایزې ورکوي چې د نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې ولري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي لسمه ده چې د 2025 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې خایل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلن د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي مونږ کولی شي چې دا ډوډۍ ډوډۍ ورسو.
په کندهار کې یو ځوان راستنه شوی او کډوالو ته د کار امکان برابر کړی، او دا به هم وری ووري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبري اعلان چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض تر وتلی وو وډبول.
موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغه اواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکې کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي او د طالبانو له حکومت نه یې وغوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکې په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډېره د یوه قوم او یوه ولایت خلک ځای پر ځای کړي دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر صاحب، نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه، یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه، دې سوارلۍ وله راوغږوه، دا ملت څه وایي. یو ورځ په شیشهدودو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشهدودو ځي، په هغه کې موټر کې کېنه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، دا خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریت سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د متحدو ایالاتونو د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی کولی شي یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرستې وکړي. ډبلیو ایف پی د افغانستان د برخې رئیس له رویټرز خبري اژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغېزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزله افغاني کورنۍ وایي لومړنیو خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو له کبله د دوی ستونزې لا زیاتې ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لامل یې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونو افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغېزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنوونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال لاګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغې ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېیمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نه توانیږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه یې وسزان اکمال کو. اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلی اکمال اول خو نسته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 60 روپۍ 70 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ پوجي چې دوی ته یو مړی ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې د 19 کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوڑی نده خوله دی دوشپی ورانی می مرمن در دوش داماده دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نل رو چیش پری وقت لو لحق چامی چی در پور اخستول حدس کرده نهیلی کرده ایم هم در اوست بکار ندی پیدا کرده هریانیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې له امله یې د تیرو 3 کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا زده کړو خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي یو شمیر آلی سوځولی دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه د یو ویډیو په خبرولو سره ویلی دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوی آلی د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې سوځولی دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي و، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نوی اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درېونه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کېږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن از اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه اخیستل شوی.
ملخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بلل دي. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس و زغول یو زربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او چول و نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگول سو. چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبیعي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبیعي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. خدا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه کړي دي. د پاکستان سنا پرون دغه قانون تصویب کړ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوتک ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
زما په خیال باندې که حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانی وکړي نو هغه به ډېره زیات اخي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغوی سو یو منسٹر یو خبره کوي، بله بله خبره کوي، هغه که ټیک کړي نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کېږي، د هغوی آواز دباولو کوشش کېږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیره اونۍ دغه قانون تایید کړی و او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې خبریالان د بیان ازادۍ د محدودولو په ضد مظاهرې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دوی د ورته نورو اقداماتو په ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. د فریډم هاوس د راپور له مخې پاکستان په 2024 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د سلو هیوادونو ترمنځ په 8مه درجه کې راغلی دی. د دغه راپور له مخې د پاکستان حکومت د قوانینو له لارې غواړي چې د بیان ازادۍ محدوده کړي او د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د هغې زپلو ته کار کوي.
له خبرونو ور اخوا
له آزادۍ رادیو سهرنی خبری مجله اوري. ډیری هغه افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت د وزیرانو په نوم د یو سرخلاصي لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی دی چې له مخې د جنوري له 28مې نیټې څخه د نوي ورځو لپاره د هیواد ته د کډوالو منل ځنډول شوی دی. په دې اړه د ابد سپوږمۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ P1 او P2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په اوسر خلاصې لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د USRAP پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د P2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن می پورز یې آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي و د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز شي باید امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همدا چې دغه مسلې ته یا دغه پرېکړې ته بېله سره کتل وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې سوشي حقیقي مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د P1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
د موږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاری او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28 نیټه څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځندول شي. یادونه ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونې ورستای راپور په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي لس تنه راستنه شوي کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي. راستنه شوي کډوال د کار په موندلو خوښ دي.
د خیاطۍ په دې مرکز کې ټول بوخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چتونه په کندهار کې جوړیږي
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لس تنو راستانه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یوه کارخونه کې د کار زمینه برابره کړې او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډوله واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر را روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناسته دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخیستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډېر راغلي دي. ځینې داسې کسان مو دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډېر ښه چلېدی، ښه ژوند یې برابرو. نو موږ کوشش کوو چې جانکټ تولید کو او بلاخره زموږ جانکټ تقریبا تر ولایتو پورې څوک غواړي په ښار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنۍ کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر شوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سوي کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځینې واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری مو کارونه وکړل کسم وزده کوي. تقریبا جاکټانو په کارخانه کې مو کار کوی، شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو. دا جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
موږ در مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس نه خوشاله کنده ته موږ راغلی دا کار موږ کوو، د جنګټانو کار موږ کوو، د صدرۍ کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤل سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخ پر ودې روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
کچیرې موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساعد کو او دی ډیر څخه بیکاره پات نه سي، لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د دوی د جذب توان دی پیدا کی. هغه فرصتونه یو دم ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په بله نیم ساعته خپرونه کې به جعفر احمدي ستاسو کوربه.